درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي په صفو کې پروګرام لرو خو لمړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته پام راړو د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وای چې په اسلام آباد کې د افغانانو د اوسېدو په اړه د پاکستان د حکومت د احتمالي بندیز په اړه د رسنیو راپورونه تعقیبوي او د لازیاتو جزئیاتو د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان له حکومت سره په اړیکه کې دی د کډوالو لوی کمشنری زیاتوي چې له 1980 کال راهیسې د افغانانو او نورو کډوالو په ملاتړ او ساتنه کې د پاکستان د حکومت د مرستو ملاتړ کړی دی. د ادارې پرون پنځشنبه په خبره کړې خبر پانه کې وویل چې د پاکستان له حکومت او خلکو څخه د تیرو 15 کلونو په اوږدو کې د افغانانو د میلمه پالنې لپاره مننه کوي او هغه ستونزې درک کوي چې د پاکستان حکومت په ځانګړي ډول په امنیتي برخه کې ورسره مخامخ دی. د ملګرو تو د کډوالو د اداره زیاتوي چې کډوال لکه د نورو خلکو په څیر د پاکستان د قوانینو په مراعات کولو ژمن دي او زیاتره افغان کډوال په پاکستان کې چې د طالبانو له واکمنۍ دوروسته په 2021 کال کې ل دغه وخت څخه پاکستان ته تللی دي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینت پرون پنځشنبه پر نړیوال ټولنې شخ وکړ چې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو له سرغړونو سره مقابله وکړي. هغه په افغانستان کې روان وضعیت یو داسې بحران وباله چې باید وجدانونه ولړسوي. شغلی بینت په جنیوا کې د جنسیتي ځواب ویلو او عدالت کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت د ډاډمنولو لپاره د پراخو او هر اړخیزو میکانیزمونو پر ارتیا ټینګار وکاوه. د ګوګل غواړي خپل خبره په ډی ټینګار سره پایته ورسوي چې د حساب ورکولو او عدالت پراخه او هر اړخیز سیستم د یو باثباته ټول شموله د حقونو درناوي کوونکی او هوسا افغانستان د جوړولو لپاره څومره مهم دی. یو ځل بیا د افغانستان زړورو خلکو ته خپل شوره مننه او قدردانی وړاندې کوي چې لا هم په خورا زړورتیا او صبر سره د ستونزو په وړاندې دریشي. په دې کانفرنس کې چې سیاستوالو او نړیوالو استادو ګډون درلود د طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره د حساب ورکولو د چوکاټ ته نشټوالي په اړه خبرې وشوې. ګډونوالو د قانوني ګامونو د اخیستو اړتیا په ډاګه کړه ترڅو د طالبانو پالیسۍ د جنسیتي اپارټاید په توګه وپیژندل شي چې د ښځو او نجونو د سیستماتیکي ځورونې څرګندونه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو له طالبانو سره دوه اړخیزې اړیکې لري او په افغانستان کې له سخت وضعیت سره سره د دې اړیکو د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار کوي. د تاس خبري آژانس د راپور لمخې پوتین پرون جمعه د قزاقستان په استانی کې د ډلهیز امنیتی تړون له غونډې وروسته وویل چې په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی خو د طالبانو تر مشرتابه لاندې د ثبات نشي لیدل کیږي. د وویل نشي کولای له دې واقعیت سترګې پټې کړي چې په افغانستان کې وضعیت د ثبات لور روان دي. د همدار ازول چې د افغانستان له اوسنۍ او چارواکو سره دوه اړخیز اړیکې لري او دا اړیکې به نورې هم پراخې شي. د ایران او دریو اروپایي هیوادونو د خبراتورو په درشل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر پایلو بې باوري څرګند کړه. د رویټرز خبري آژانس د راپور لمخې ټاکل شوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال او د ایران جګپوړی مرکچی مجید تخت روانچی نن جمعه په جنیوا کې د برېټانیا، جرمنی او فرانسې له استازو سره وګوري. اسرائیل او د حزب الله ډله یو بل د اوربند پر سرغړونې تورن کړی دي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم اعلان کړی چې پوسټ یې امر کړی چې د اوربند د ماتیدو په صورت کې د جګړې لپاره چمتو وي. متحده ایالات حزب الله د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني خو اروپای اتحادیه یوازې د دې ډلې نظامي څنګه په تورلس کې شامله کړې ده. د اسرائیل پوسټ د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې هغه تاسیسات یې پنه کړې دي چې د حزب الله ډلې د منځنی واټن توغندیو د زیرمې لپاره د لبنان په جنوب کې کاروي. او د آسیا د کرکټ تر 1900 کلونو د کشتو لوبډلو یو لسم پړاو سیالي نن جمعه د افغانستان او بنگلاديش په سیالي پیل شوې دي. د دې مسابقې په چا افغانستان غټلې خو غره غنلې چې لوبډای باولینګ یا توپ وهنه په خپل وکړي. تر دې شی پوری د بنگلاديش لوبډلې په داس حال کې چې نه لوبغاړي للاس ور کړی وو په 500 ټاکل شو او ورونو کې 228 منډي کړی دی. یعنی په دې حساب افغانستان ته 209 وشمنډي هدف ټاکلی دی. افغانستان بیټنګ پیل کړی دی او تر دې دمه په یو اوور کې 3 منډي کړی دی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
سلامونه ستړي مشه د ازادي په چپو کې پروګرام ته مو زه فریده سیال د قدر جلالوف او قب پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کو. افغانستان ته د روسیې او چین د ډیپلوماټانو د سفرونو موخه څه دي؟ له څو اونیو راهیسې چې په امریکا کې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه انتخاب شوی دی، د چین او روسیې چې دوه نږدې ملګري دي، د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته یې د ډیپلوماټانو تګ راتګ ډیر شوی دی. د روسیې د ملي امنیت سلاحکار سرګی شویګوی د دې اونۍ په پیل کې په کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له حکومت سره یې د ولادیمیر پوتین د ملاتړ پیغام شریک او لزان سره کابل ته وړی و. بل پلو د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یوشونو یونګ پاکستان او ترکمنستان له لارې له سفر وروسته کابل ته لاړ او طالب چارواکو سره د اړیکو د پراختیا او همکارۍ د لا تقویت په اړه خبرې اترې وکړې. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د ټرمپ د حکومت پالیسي به د افغانستان په اړه باندې چې روسیا او چین هڅه کوي له طالبانو سره روابط لا د پخوا پرڅله نشتې کړي څه به وي، خو دا معلومه ده چې له دې وړاندې په ځانګړې توګه ډونالډ ټرمپ په خپلو کمپاینیزو ټاکنو کې هغه کوم کمپاینونه چې د ټاکنو لپاره په لاره چولي او په هغه کې ویلي وو که چیرې دا وخت ورسیږي نو هڅه به وکړي چې په کابل کې په ګرام هوایي ډګر اډه بیرته ترلاسه کړي. خو دا سفرونه چې د چین او روسیې ډیپلوماټان افغانستان ته کوي په سمانه دي. نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. اوریدونکو مګر ملمانه هم لرو چې د دوی تبصرې او تحلیل به په دې موضوع راخلو. ملمانه هم راسره شته. په روسیې کې پوښنه ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکو غوث جهانباز او د سیاسي چارو شنونکو اختر محمد راسخ راسره خبرونه کړي. تاسو ډوړه قدرمن ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. راسخ صاحب کته سره ته په فایل کې وایسته ستاسو په ان باندې ولي د چین او روسیې استازي په دې روسیې کې افغانستان ته سفرونه ډیر شوي په ځنګړې څوګه لکل نه چې ډونالډ ټرمپ د امریکا منتخب ولسمشر شوی دی.
سلامونه ګران قدر تاسو ته او تاسو د پروګرام ټول لیدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پاک لویل سم چین او روسیا یو ځل بیا په دې تشویش کې دي چې غربي نړۍ او بل خصوص امریکا به د څنګه چې خپل ترامپ خپل انتخاباتي مبارزاتو کې دا وینا یې کړې دا او دا تعهد یې ورکړی چې یو ځل بیا که چیرې قدرت ورسېږم د بګرام اډه ته یا د بګرام نظامی اډه به بیرته دوباره نه د نظامی ادرس جنگونو للارې بلکې د یو تفاهم للارې به بیرته زه د طالبانو سره د دغه اډه چې یو مهمه اډه ده دا به زه بیرته ترلاسه کوم او دا به د امریکا د استخباراتي او نظامي چتر لاندې به راولم. نو بنا ان تاسو بهتره معلومه ده چې په شل کلنه دوره کې چې امریکایان په افغانستان کې وجود لرو دی د دغه د امریکا د ماتولو دپاره روسان او چینایان د طالبانو سره ډیر نږدې اړیکې لرلې او کومکونه کړي دي. نو بنا ان زه ویلای سم د چین تشویش همدغه دی چې دوی څنګه وسی کولای د امریکا لپاره معانی جوړی کې او روسان تلاش کوي چې طالبان له ځانه سره ولري او چینایان به دې تلاش کوي چې د افغانستان مدنیاتو باندې دوی سترګې ګنډلې دي د هغه مدنیاتو باندې دوی سرمایه ګذاري او هغه مدنیات دوی خپل دی اقتصادی چتر لاندې راولي. نو بنا ان افغانستان جغرافیا او د افغانستان استراتیژیک نقطه چې په آسیا بر اعظم کې ډیر مهم دی دغه استراتیژیک نقطه زمونږ د دغه دوه ابو القدرتونو اوس چې درې ابو القدرت سوې دی د دوه د ټکرونو او د اقتصادي او سیاسي مشکلاتو له اثر دی چې موږ په دغه ناخوال او په دې بدبختۍ کې لاس او ګریوان یو.
راسخ صاحب که چیرې د افغانستان جغرافیایي موقعیت د روسیې او چین لپاره دومره مهم دی خو د وړاندې د امریکا لپاره به هم مهم و. ساسي پان باندې که چیرې دا دومره مهم موقعیت دی او افغانستان دومره مهم ولې امریکا پریکړه وکړه چې ووځي چې اوس بیرته غواړي بګرام اډې ته ورشي؟
یا په نظامی بهانو باندې راغلل ګرچې دوی غوښته دي علاقه ظاهر شاله دورې نه تر داوود خان پورې دوی هلته په دغه جغرافیا کې درې اډې دي هغه نه غوښته چې موږ اقلن اوسو کولای دي روسانو او د چینایانو د استخباراتي مبارزاتو په وړاندې دوی هلته اسکی ولري نظامی اډې ولري. مګر شاه الازاد ظاهر شام په باندې متوجه او داوود خان دغه ډیر ور نه کړلې پیدل چې دلته د دوه ابل قدرتونو د جګړې میدان باندې به د افغانستان مبدل شي نو بنا دوی دغه په دې خپل پروګرام کې د اسامه بن لادن د عملیاتو یا د تروریزم د کړو کم عملیات چې په یولسم د سپتمبر په دوه بلډنګونو باندې او په امریکا باندې بعد هغه د بهانې تر چتر لاندې دوی نظامی یرغل وکړي په افغانستان کچیر دوی واقعا اوس هم زه فکر کوم چې د طالبانو سره دې روغې جوړې ته به دوی رسیږي چې په یوه لاره باندې شاقلا د دوی حضور په افغانستان کې د افغانستان د باسازۍ او د اقتصاد په لور او د امنیت په لور کروان شي خو زه په دې باندې مطمئن یم چې غربیان دغه ستراتیژیکه نقطه یو ځل بیا چې په هر قیمت وي دوی غواړي چې دا خپله اډه بیرته نظامی اډه ونیسي او دغه د چینایانو د روسانو د ځپلو او د دوی د مخنیوي دپاره
ساسی پان باندې فکر کوي امریکا به مخکې خو په کمپاینونو کې چې ډونالد ترامپ یو څو ځلې دا موضوع یاده کړی و چې دوی به د باګرام هوایي اډه بیرته ترلاسه کړي یا غواړي چې دا کار وکړي خو ساسی پان باندې د اوکراین جګړې په شتون کې په غزه کې د جګړې پراخېدل که څه هم په لبنان کې حزب الله ډلې سره اوس اسرائیل اوربند کړی دی خو دغه په منځني ختیځ کې یو جګړه روانه ده په اوکراین کې جګړه روانه ده د ټول جګړو په شتون کې به امریکا دومره دلچسپي ولري چې د افغانستان په اړه باندې لاړ شي یو ځل بیا هغه هوایي اډه واخلي یا هغه اډه ترلاسه کړي
ګوري د غربي نړۍ لپاره بالخصوص د امریکا لپاره د افغانستان ستراتیژیک نقطه نظامی نقطه د چینایانو د زپلو او د ورسانو د ماتولو لپاره دا ډیره مهمه ده ګرچې زویل تم کچیر امریکا یو د لیبیا دوی د بګرام اډې باندې حاکمان شي دوی ورسانو ته ډیر لوی در سر جوړول شي چې همدغه افغانستان د جغرافیا له حضرت اتا چینایانو ته او په زمن کې دوی هغه د راکټونو او د استخباراتي عرب فاصله ډیره لنډولای شي نو بنا ان جګړیز حالات خو په دغه سیمه کې جامدغه له درته شروع شوی ده په دغه بیچاره او فقیر ولسونو باندې کڅه د عربان دی او که مثلا د افغانستان دی مګر د دغه نظامی تعرضونو په اکل څنګه چې اوکراین کې دوی د ماتې سره مخامخ دی غربي نړۍ نو روسان په دې کې ډاریږي چې کچیر دوی افغانستان ته راشي او دغه حضرت دوی بیا هم یو بل زاویه یا یو بل د جګړې دریز ورته جوړه کی بیا ورسان ډیر زر ماتيږي او د مشکلات سره مخامخ کیږي نو د هغه مشکلاتو د رفع کولو لپاره ورسان غواړي چې طالبانو سره خپل اړیکه ولري اته نظامی راکور کړو کی تر څو طالبان د تشمن کی چې امریکایانو ته د نظامی اډې درشل کې قراردادونه ورسره ونی کی او یو ځل بیا امریکا را نشي په افغانستان جغرافیا کې چې دا تک نظامی اډې ولري دوی ته بلوي زیانونه به
مخابقه پټوله کې دغه تشویشونه چې د روسیې له افغانستان لار خدي بیرته آلته امریکا غواړي چې د باګرام نظامی اډه ترلاسه کړي پټوله کې د دې ټولو سیاستونو ګټه د طالبان حکومت ته څه ده
ګوري به اصل کې دا چې وایي چې طالبان لکه درته قدرت ورسېدل ګټه دا ده چې کچیر غربي نړۍ سره بیا هم طالبان اړیکه ولري د افغانستان د ولس په خیر به مګرم ما د تاریخ په صفو کې د روسانو سره سونه چې موږ نشدیواله پیدا کړي اماغه تاثیرات وو چې زمون وطن زمون ولس د تباهۍ سره مخ شو او غربي نړۍ مشکل انسان وو اوس غربي نړۍ بل خو امریکایان نه غواړي چې په افغانستان جغرافیا کې د روسانو لاس ته ډیر نغښتي او یاد چینایانو سرمایه گذاری او پلانونو د ډیر ځات عملی باندې عملی شي نو بنا د دغه دواړو پلانونو په درشل کې غربي نړۍ غواړي چې د افغانستان ستراتیژیکا او دغه مدنیاتو نه ډک یا آسیای میانه دغه سیمه چې ټول د مدنیاتو نه ډک دی په دغه باندې د دوی اقتصادي کاروان تی روان دی
تاسو د مدنیاتو یادونه وکړه راسخ څه فکر کوي دغه مدنیات چې کلونه کیږي افغانان ور باندې اتکا کوي وای چې د دوی خورونه لغمه یو ډک دی او کچری دارا وس پر لشي ټول افغانستان ور باندې آبادیدلای شي اوس کتام له چین سره په بیلا بیلو برخو کې قراردادونه شوې دي جزئیات کتام نه دي خبره شوې خو قراردادونه شوې دي فکر کوي چینایان یا روسان کولای شي دغه مدنیات له افغانستان وباسي ګوې کوم ته وجېسته روسانو اتا
غاز دغه د غازو د شمال کې چې کوم غازو اتا دوی مخکې سلوخ کاله مخکې دغه شی وویستی او هغه غاز به دوی روسیې ته انتقالوو. همدغه سې کم سرمایه گذاري چې روسانو په ننګرهار کې مثلا وادي د ننګرهار جوړ کړي فارمونه یې جوړ کړل شی د دغه د مالټو او د مثلا د زیتونو د فابریکې غوړي دا اکثرا روسانو ته تلل. نو بنان زه ویلی چې روسان په دې جغرافیا کې او څه سرمایه ګذاریګانې کړې وې، مګر اوس غربي نړۍ د دغه دپاره چې په دغه تیلو او ګازو باندې دوی حاکمان چې پاسیا میانه کې په ترکمنستان کې په دې سیمه کې دغه ګاز او دا تیل چې دی او یا نور دغه معدنیاتو باندې دغه جګړه ده چې اقتصادي جګړه ده چې موږ د ناخوالو سره لاس او ګریوان کړي یاستو. که چیرې موږ یوه خوا سره ډېر نږدې اړیکې نیسو بله خوا مزفي، او که چیرې روسانو سره نږدې کېږو د غربي نړۍ له ادرسه موږ ځپل شوي یاستو.
نو ستاسو په باور باندې لدی مخکې چې مجاهدینو یې دا کوله چې دوی وتوانېدل روسان مات کړي، بیا لاغې نه وروسته اوس طالبان یې دا کوي چې دوی وتوانېدل غربي نړۍ ته ماتې ورکړي، دوی په خپله خوښه تللي دي او څه چې په افغانستان کې غوښتل هغه یې ترلاسه کړل، بیا لاړه او اوس بیا چینایان روسان څه کوي چې د خپل اقتصادي موخو لپاره افغانستان ته ستانه شي؟
بالکل همدغه د خپل اقتصادي او د خپل د وطن ملي ګټو ته دوی ژمن دي، نه د افغانستان د ولس بیچارهګۍ او فقر او بدبختیو سره کومک کول یا د اوس اقلم دی وډوړی ورکولو یا د یو نظام جوړولو، نه اصلا زمون گاونډي ملکونه او بالخصوص چین او روسیا او غربي نړۍ دوی خپل منافع لري، مګر دا زمون د مدبرو رهبرانو دنده ده چې من خپل ملي ګټې څنګه د چا سره د خرج د وطن د ترقی او د پرمختګ په لور روانه وایسو او خپل ملي ګټو ته څنګه ژمن پاتې شو. خو زه یایم چې دغه د روسانو راتګ افغانستان اشغال کول دا هم د همدغه غربي نړۍ د پروګرامونو سره سم مخته لاړی، او څنګه چې غربي نړۍ راغی بیا د دوی د دښمنیو اخقار شول چې دوی و چې پلان و چې فقط یو د بل غچ اخیستی، روسانو نه د ویتنام غچ امریکایانو اخیستی په د جهاد په نامه، بیا چې ورته غربیان راغلل روسانو هغه غچ بیرته دوباره د غربي نړۍ نه واخیسته. اوس جګړه د دوی دی، خو مګر دا زمون فقیر ولسونه او فقیر ملک د دوی دی اهداف قربانی شوی دا مونږ ته بچی یاست.
ډیره مننه کور ودان را سیخ ست تاسو به تر وګرز خغلی غوس جان باسم را سره په خبرونه کې وصل شوی دی. جان باس سپ تاسو مستری مشي په خیر غلی، تاسو ډیره موده په روسیه کې ډیپلوماټ پات شوی یاست او د روسیې وضعیت لټولو خطا ستا معلوم دی. ساسي پان باندې اوس مهال چې په امریکا کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ واک ته رسیدلی دی او په جنوري کې خپل کار پیلي، څه فکر کوي دغه سازي چې تګراتګي افغانستان ته ډیر شوی د روسیې له خوا هم ترنګ تیر ورځ چې سرګي شوی ګوی افغانستان ته تللای وي او پیغام ځان سره وړي و چې ولادیمیر پوتین چې د روسیې ولسمشر دی د طالبان له حکومت باندې ملاتړ کوي د خبرې بخکاره کړي ده، دوی څه غواړي له افغانستانه؟
ستلم شي هغه له فائدې سیال تاسو ته ملمنو ته ټول ته ستلم شي وای او هغه کسان چې موږ اوري از ما غاک شته دي
میرا باندې و ساسي غکلر
منم دا سی یو پیغام چې تاسو ته اشاره وکړ چې ولادیمیر پوتین په د طالبانو څخه ملاتړ کوي، تر هغه ځای چې ما لوستي دا مواد دا سی یو خبرې په کې نه تر اګه ولې شوې د پولیسو توګه غواړي چې د اوسني حکومت سره اړیکې وپالي او مخصوصا د تروریزم او د مخدره توکو سره د مبارزې په قسمت کې به دوی سره هغه کوم اتحادي عمل کوي او د دغه اقداماتو په هرکلی کوي. په ترتیب روسیه څه غواړي؟ تر هغه ځای چې ماته د سیخکاري روسیه روسیه خپل په چلند کې په خپل پالیسی کې کوم بنسټیز بدلون نه دی راوړ. روسیه تر اوسه پورې هم حاکمې ډلې ته په افغانستان کې د یو شبه نظامي د نه اټکل وړ ډلې په توګه ګوري او په دې سر خلاص دی چې دا ډله صحیح ده چې دوی په ادبیاتو کې خپل وار په وار دغه کاروي چې دوی د افغانستان کنټرول وسلري، دوی په ځامو سغیرو امنیت دی او دا خبرې عمومي سیاسي ادبیاتو کې دا خبرې شته. خو په عین وخت کې د دوی چلند ته په کتو دوی یو تعداد انتظارات لري، د طالبانو څخه. البته دوی توقعات او انتظارات هغه څه نه دي لکه غربي هیوادونه چې لري. د یو خوا خو دوی او د خپلو نږدې متحدینو سره په دې فکر کوي او داسې یو کړنلارې غوره کړې ده چې غواړي طالبان دننه تغییر وکړي. هغه کوم بدلون که دوی کې راځي نو هغه دی داسې متدرجن او طبیعي راځي د دوی په قول. د بلې خوا دوی مشخصې غوښتنې لري، هغه دا چې مثلا د اوس د ښاغلي سرګی شویګو چې د روسیې د فدراسیون د امنیت شورا منشي دی، چې دی تللی و، دی د دې لپاره نه و تللی چې لکه څرنګه چې ډېر تبلیغات په رسنیو کې وشول مختلف و، هم هغه رسنۍ چې مخالف دي هغه هم چې منظری دی او هغه څه چې ډېر موافق دي. ښایسته ډېر تبلیغ دې ته وشو چې دا وښیي چې دا ډېر یو لوړ پوړی هیئت و. په اصل کې اغلی سیال دا هیئت تللی و چې یو پیام ورسوي ښاغلو طالبانو ته. هغه څه شی دی؟ هغه دا دی چې د یو خوا د طالبانو نه ځینې غوښتنې شوي دي چې دوی به مثلا یو څو کسان چې د روسیې تابعیت لري او د داعش غړي دي دغه باید دوی ته وسپارل شي. یو بله دا چې هغه کوم خونړی برید چې شوی و په مسکو کې په کروکس هال کې د مسکو په څنډه کې تاسو خبرې سې چې تقریبا یو سل څلور کسان قرباني شول او پنځه سوه کسان ټپیان شول او څه کسان لا تعید هم دي. هغه وخت د روسیې د فدراسیون د امنیتي د فدرالي امنیت رئیس الکساندر بورتنیکوف داسې وویل چې دغه کسان دغه ترورستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ جوړن اخوا تجهیز شوي تمویل شوي او بیا د ترکیې د لارې نه روسیې ته راغلي او عمدتاً لکه تاسو شو پوهېږي د تاجکستان اخوا و. نو په دغه اړه هم د طالبانو نه یو څه معلومات ورکړل شوی دی د دې لپاره چې د روسیې په قول چې هغه جنایي روسیې چې په دوی په اړه پرانیستل شوي دي په روسیه کې هغه تکمیل شي. دا دومه غوښتنه. درېیمه غوښتنه یې دا ده چې تاسو پوهېږئ چې د دوهین د تړون په ترڅ کې هلته یو ماده شته ده چې طالبان مکلف کېږي چې متحده ایالاتو سره تروریزم سره د مبارزې په ترڅ کې به یو سره همکاري کوي. روسان غواړي چې عین اوکراین دوی سره هم وساتي.
په بخنه سره جانبا صاحب، تاسو څنګه چې مخکې یادونه وکړه، دا هغه کسانو چې د روسیې تابعیت لري او د مسکو په څنډه کې د هغه کنسرت باندې چې برید شوی، د دوی باور دا چې دا کسان په افغانستان کې دي، ځکه دوی غواړي له طالبانو سره د غوښتنې له طالبانو ده چې دا کسان ورته تسلیم کړي. او په دې کې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې دوی لکه څنګه چې د امریکا سره یو تړون لري چې د توریزم په مبارزه کې ورسره مرسته کوي، د روسیې اندېښنه له افغانستان څه ده چې داسې یو تړون دوی هم غواړي ورسره لاسلیک کړي؟
کزم پریکړه وزم لیک ترتل هغه خبره به تکمیل کوم. ما لسنه ویلي چې هغه کسانو چې برید کړی دی هغه د افغانستان نه، داسې خبره نشته. نور ترورستان دي چې د داعش غړي دي، هغوی د روسیې تابعیت لري او طالبانو نیولي دي. روسیې دا غوښتنه کړې چې دغه کسان روسیې ته استرداد شي. په عین وخت کې یو شی بل روسانو غوښتی دی چې هغه هغه عملیات که چېرې طالبانو امریکایانو سره د توریزم یا د ترورستانو د ځپلو په خاطر کړې روسیې دي، دغه معلومات یې هم هغوی سره شوي. البته دا د روسانو غوښتنې دي، دا چې طالبان به دې ته زړه کړي که نه، د دې نه ډېر شیان تړلي دي چې بیا د روسیې دریځ د دوی په مقابل کې څه رقم کېږي، کوم دریځ به دوی نیسي. اوس ستاسو د وروستۍ پوښتنې په ځواب کې به ووایم چې روسیه وار په وار د دوی امنیتي نظامي استخباراتي سکتور وار په وار وایي چې په افغانستان کې روسی ډلې ټپل شوې. افغانستان کې د افغانستان د غریب څخه د دوی په قول منځنۍ آسیا ته روسیې منافع روسیې ته تهدیدونه شتون لري. دغه فقط دغه لسو اخرو ورځو کې تاسو حتما پام دی څاري چې هم د مستقلو مستقل مدافعي هیوادونو هغه سکسر جنرال لیبیدیف هم همدغه شی وویل، هغوی حتی وویل چې د افغانستان په شاوخوا کې به امنیتي کمربند را جوړ شي چې تاجکستان دا پیشنهاد کړی دی. بیا د ټولګټو هیوادونو دغه سکرتاریت دا وړاندیز د ټولګټو
افغانستان منځوي کړي کنه دوی غواړي چې افغانستان کې دغه ډلې ټپلې چې په زلونو طالبانو رد کړي دي چې دلته داعش نشته، دوی داعش له منځه وړی دی، د دې سره طالبان مبارزه وکړي.
د څه دغه اغلی سیال زما په نظر چې افغانستان خو طالبانو انزوا ته کاږي، نه دنیا. دنیا د خپلو منافعو پر بنسټ عمل کوي. په دې دنیا کې داسې هیواد نشته چې زموږ استاد د سترګو عاشقان یا عارفان اوسي. دا مونږ پورې اړه لري، مونږ افغانانو پورې او دغه طالب پورې. که چیرې دې کې رښتیا شیرازه فطرت د افغانیت اوسېږي، دوی به دې ته زړه ښه کړي چې د ټولو افغانانو زړه لاسته راوړي. زړه د پدې معنی نه چې د راشي ټول د حکومت کې شامل کړي، نه. خیر، د افغانستان هغه تاریخي کړنلارې ته، هغه تاریخي ارزښتو ته دوی پام وساتي او داسې یو حاکمیت رامنځته کړي افغانستان کې چې هغه مسؤول اوسېږي، مشروع اوسېږي او ملي اوسېږي. آیا اوسنی حاکمیت په افغانستان کې دغه درې عنصر لري؟ خو نه لري. آیا افغانان تاسو مثلا د افغان د یو تکړه افغان بېګړي پاتې خپل ځان په دې نظام کې طالباني نظام کې پورې؟ خو نه دي. زه وینم نه وینم، ښاغلی جنرال صاحب ویني، خو نه دي. دوی خو ټولې لارې بندې کړي او فقط طالباني نظام هماغه یکه تازي خودسري جاه طلبي دغه حاکم کړی په افغانستان. نو دنیا دې ته په کتو، د دوی تاریخچې ته په کتو، د دوی کړنو ته په کتو، ورسره دغسې چلند کوي. دا دنیا موږ انزوا ته نه یو. دوی دغه حاکمه ډله خپل چلند سره، خپل نامشروع چلند سره، نامطلوب چلند سره، غیر ملي چلند سره، غیر مسؤول چلند سره، اوس یو نظام چې دوی ورته نظام وایي چې هغه د قانون پر بنسټ رامنځته شوی نه دی، زور په مټ، د زور په مټ او د یو معاملې په ترڅ کې رامنځته شوی دی. اوس داسې یو حاکمیت سره به تتلو
یعنی په ټوله کې جان با سب ساسې په نظر باندې دا چې روسیا راځي اوس افغانستان ته استازي را لیږي، په یو ډول نه یو ډول خپل ملاتړ د طالبان له حکومت اعلانوي، یا که د چین استازي راځي قرارداد کوي یا دوی سره اړیکې پالي، دوی په دې پوهېږي چې دا لکه څنګه چې تاسې د دې حکومت ځانګړتیاوې تشریح کړې، دا ټولې ځانګړتیاوې پکې شته، خلک پکې خپل ځان نه ویني، مختلف قومونه پکې نشته، مذهبونه پکې نشته، خو دغه هیوادونه د خپلو منافعو لپاره دلته راځي. همداسې ده،
بالکل 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 همداسې ده. هیڅ هیواد زموږ د حالاتو لپاره کوم ماتم نه لري،
جان با سب تاسې د روسیې موخې تشریح کړې، بیا څه فکر کوئ چې چین په څه پسې ده؟ چین د څه لپاره افغانستان سره دومره
دسپي لري؟ چین ډېرې لویې پراختیایي پروژې لري په افغانستان کې، د افغانستان په شاوخوا کې، په پاکستان کې، ګواګر ته لاره، سیپک جوړول، ایغورانو تهدید، یو عالم نورې. هغوی هم دغه د خپلو منافعو د خاطر شته حاکمیت حاکمانو سره په کابل کې، په کندهار کې هغه د یو کس تللی دی، اوس د دوی یو استازی تللی حتی کندهار، چې د سیپکو د ګواګر مسلې هلته راحل کړي. او پاکستان هم چې اوس په یو رقم تزرګني جګړې کې دوی سره ښکېل شوی دی، د دوی جوړجاړی هلته کوي. دوی در دې هر هېواد چې داسې دی چې موږ که په انزوا کې استو او پر کپه ولاړستو، دنیا خو داسې نه ده، دنیا د توسیع په حالت او دغې حاکمې ډلې سره دی. یو واقعیت البته موږ ته په دا تاریخ رښتیا ده، اما د دنیا لپاره دا یو عیني واقعیت دی.
په ټوله کې په بخښنې سره جان باسب، دا چې د روسیې او چین استازي داسې په ښکاره ډول افغانستان ته تګ راتګ کوي، تعامل کوي، چین هلته پروژې اخلي، د معدنونو قراردادونه لاسلیک کوي، دا یو ډول تعامل نه ده؟
بالکل دی، تعامل دی، خو اړیکې سیاسي نه دي، اړیکې رسمي نه دي. دوی نه اعلانوي چې دا حاکم ډله په افغانستان کې، دا افغانستان رسمي نظام دی، متوجه یاستی؟ دوی ته رسمي دولتي پروتوکول نه ورکوي. که نه ورکوي هر هوکړه هر هوکړه چې لوی تر په لاستیک شي هغه حقوقي پایلې نه لري نو په عین وخت کې پوهیږي چې دوی سره باید تعاملات وساتي ځکه چې افغانستان خو یو دولت دی یعنی منظور مې دولت دې معنا ده چې دا خو سیاسي تاریخي جغرافیه ده دا خو څوک پرې تکیه کولی نه شي نظام هلته مشروع
مننه کوربدان راسخت په کتا سره ته وایست لکه څنګه چې تاسو مخ کې ویلې او جان با صاحب هم په افغانستان کې د روسیې او چین دواړو مخې تشریح کړی چې دوی خپل منافع او خپل ګټو پسې راغلي دي اوس ک ډونلډ ترامپ به تاسو پینې مړی تاسو تون شي او غواړي واقعاً د باګرام اډه خپل کړی ستاسو په باندې دلته د روسي چین او امریکا ترمنځ به یو ټکر رامنځته شي
ګوري ټکر خو سل په سلو کې مونږ په دې ټکراتو کې زموږ وطن په دې ټکراتو کې مونږ تباشي یاستو دغه د تاریخ په صفو کې د ترقۍ د پرمختګ کاروان نشي پاتې یو دمدغه ټکرات ول خو زه یې لایم کچیر پر موږ وړي د دوه هغه پریکړه چې دوی د مولا برادر په امضا شوې ده د هر هغه پریکړه په تطبیق کې دوی حالت لیکل شوی دی امکان ده چې دوی نه تنه یو اړه بلکې درې اړه باید هغه څه چې دوی وکړه کړی ده هغه بیرته دی هماغه پریکړه له اترسه دوی به بیرته هغه ترلاسه کوي او هغه څه چې دوی پریکړه کړی ده هغه به عملی باندې به عملی کیږي ددل چې طالبان دی هماغه پریکړه په اثر باندې دوی کابل ته راغلي دي او دغه د دولت په غدی ناش دي او جمهوریت دوی قرباني شو دوی ته قرباني کړله نو بنا هم زویلای سم کچیر امریکا د خپل د دوه د پکړه د عملی کولو په درشل کې قدمونه پورته کی دا ان د افغانستان د ولس په خیر دی ان د امریکا په خیر دی ان د سیمه په خیر دی
یعنی د دې دوه توافق کډونه چې تاسو وکړه د دې پر اساس باندې امریکا با په افغانستان کې پوزي اډي ولري بیرته باسکر افغانستان تستنی
ګوري ګچنا کچیر ډیر غټه اب اډي نه خو بلکې دا چې د 2015 کسانو او یو نظامی اډه بلکې دا نظامی اډه د دوی دوه نه دی دا څنګه دی چې دوی غواړي چې اوس لیبیا ته دا چې 5000 او 100000 اتاکر ولګي او جنگ وکړي فقط دغه اډو اتا دا دی چې اته دوه خبرې وي یو نظامی تاسیسات یو نظامی صلاحي بلري او په زمين کې استخباراتي کړي وي فعال وي تر څو د چین او د روسي کړه په دغه جغرافیه کې دوی وتاري خو د دوی اټلان جګړه د دوی دی ګټه د دوی له اقتصاد ته دوی منډي وهي او دا د دوی جګړې د شپږنیمه پیړۍ کې افغانان د دوی د جګړو قرباني شوی دي مقصد مونږ ته نوي شعارونه راوړاندې کوي او نوي بیرغونه مونږ دغه مختلف شعارونه او بیرغو د چتر تر چتر لاندې مخبل دارونه دا لا تصور کړم مګر دا دوی وو چې زمونږ دغه وطن او دغه ناخوالو ته زمونږ وطن او د توریزم کړي دلته جوړول او د توریزم چتر پرول په دې سیمه کې دا د دوی د کرونا او د دوی د استخباراتو کړنې دي چې موږ دغه مشکلات سره لاته وګرځوي
په ټوله کې راڅخه ساسې پان باندې دا چې روسیا او افغانستان سره دلچسپي لري چین لري امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې دا به وکولای شي باګرام اډه به تر لاسه کړي دلته د طالبانو حکومت کې څومره دا وړتیا شته چې د دغه درې لوی قدرتونو ترمنځ په افغانستان کې توازن وساتي دوی کولای شي چې اداقل دغه درې وړه قدرتونو نه د افغانستان د افغان دولس په ګټه باندې څه چې د غوی لپاره ضرورتيات ترلاسه کړي او پرې نګدي چې افغانستان بیا د جګړې په میدان بدل شي
اي کاش چې موږ دا چې رهبری لرلې وای چې د افغانستان ملي ګټو ته موږ شمن وای طالبان هم دیو معاملې او دیو اوکړې او دیو پروتوکول لا در سره غلي دي پرونه جمهوریت هم کدي خرجي دولت او کوو کدي اشرف غني وو کدي عبد الله دا ټول دوی د هماغه د پردو دي ملي اهداف او د ګټو لپاره تنسیو او راغلي دي کچيري واقعا طالبان وو غواړي چې د افغانستان کې ولوي جرګې دایره کړې وای او د لوی جرګې له ادرسه د ټول افغانستان او د نظر اخیسته وای چې موږ د چا سره او څنګه د کوم سیاست او د کوم ستراتیژي له ادرسه موږ غربي نړۍ سره زمونږه په ګټه دی او که شرقي نړۍ سره او کدا یو هغه سیستم نه شي نه یو غیر مستقل سیاست ولوبو تر څو د ټول ابو القدرتانو د اقتصادي پنګونې لپاره شرایط مهیا کو او هغه پنګونه چې د اقتصاد له ادرسه کیږي کدا غربي کوي کچيني کوي کروسي کوي موږ د منلو وړ وي او د افغانستان ملي ګټه حالت به نغښتي وي او افغانان به یو خوشوندانه په لور روان شي خو زه ویلای سم زمون د غربي نړۍ کړنه او استخباراتي کړي د پاکستان د استخباراتو له درته عموم باندې ډیر زیات تاثیرات اچي او دغه ناخواله ټول د دغه د کړنو هغه مبارزات دي چې موږ په دغه ناخوالو کې راګیر پاتې یو.
مننه کور ودان را سیخ سیب تاسو به بیر تر وګرځم اوریدون کې را سره دي د دوی ټلیفونونه در بر واخلو پښتنې به واورو نو مور ته واخلې لکم زې موړي کني ولیدا
حاجی توخیم د زابل ولایت شاجیل ول صالح تاسو د یمن اوریدون کې
مننه توخی سیب ستړی مشي پروګرام ته په خیر راغله مهرباني توخی سیب که څه پښتنه لري لمل منونه
مننه یو نظر لرم او یو پښتنه لرم نو نظر می داد چې افغانستان د دین فلابوکی تاریخ اپریل د لیدل یو جوړی په خره نو څه سوي د مرګو بل په څه سوي نه نو د سردار داوود له کوزه تا رئیس د تر دا اوسه پورې نو دا مشکلات خو بیا هم تر لیرا حدا پورې ورو الحمدلله سميږي خو اوس یو لوی مهم شی دا د امنیت ولو کوم خلکین وایي سي وای دا امنیت په ګټو نه د خموږی په ګټو بولو ځکه چې د مرګو بل ورکه سو بمباري ورکه سي په ساد ورکه سي شاد ورکه سي نو دا یو حقیقت ته موږ د دې خاورې اوسېدونکي دا ټول کلونه تقریبا لیدلې دي نو دا شان ټول په خپلو سترګو وینو یو حقیقت ته یو هغه کسان چې خپلې ګټې په افغانستان کې له لاسه ورکړي دي نو هغه به خامخا په تبلیغات کې
یعنی ساسی پان باندې تو حساب چې ساسی په سیمه کې لکه مخ نه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دي سول شته ده امنیت شته ده په دولتي دارو کې فساد نشته ده ساسی په سیمه کې خلک د بخا پرتله آرام شوی دي او ساسی د سیمه لپاره د طالبانو حکومت خدای ختمام شوی دی همدا سي ده
نو تر اوسه ټول خو سیمه د امنیت خسته ساسی په دې قائل یاس نړیوال حتی امریکایان
فکر کوي په بخښنه سره لکه څنګه چې مخکې دواړو ملمنو یادونه وکړه تیر حکومتونو د معاملو په پایله کې افغانستان ته راغلي دي بیا بیرته ډنګ شوې دي د طالبانو حکومت هم انداسې د دوه د توافق په پایله کې وخت ورسېدل دوی او که چیرې بیا داسې یو معاملې لنډیوالو یا لوی قدرتونو په خپل منځ کې کوي د دوی حکومت به نړیږي تاسو په څه اندیاسې لنډ راته وایي
نو دا خو ممکن ده خو بیا هم دا معامله داسې معامله نه ده چې په هغه کې داسې حکومت رامنځته شي چې دغه ستاسې یو میلمه د هغه عضو و ملګری هم و چې په هغه کې فساد ډېر و بمباری وې مواد مخدر دوی په خپله پرله اړول نو دا په نړۍ کې اول نمبر مفسد حکومت و دا د دوی د هغه غړي و نو دوی هم اوس د طالبانو د حکومت غیبت کوي د خپل د هغه حکومت چارواکي و د دند پر مخ وړي
مننه مننه تو حساب کور و د مکسس نظر واخسته تو حساب مننه کور د ودان مکسس نظر واخسته بل اوریدون کې را سره د نومره تا وخلې لکم زه ماری کني ولی
زه یو نظر لرم لکه چې تو حساب و ال په تیر رژیم کې مقصد نو دا زه درته په ځغړ دوام چې مقصد نو لیکن یو ته دا مقصد نو د کو خلکو فکرو څخه څه استفاده کوله ځکه اوس دا بعض خلک وایي چې ټینګ حکومت مقصد نو ټینګ حکومت مقصد نو چا ته خپل حق رسېده خپل معاش رسېده خپل تنخواه رسېدله مېرمنو اوس چې بیچارگان په خپل کور کې ناشته دي او د خپل کور سامان خرڅوي دا رقم نه و ټول خپل معاش درلود او خپل تنخوا درلود نه څه نه وایم چې خدای دې نه کړي دا حکومت خپل حکومت نه دی دا هم ښه حکومت دی بد حکومت نه دی ولې دلته اوس د دوی هغه پیسې چې امریکې کانسل کړی دی هغه پیسې اوس د دوی سره نشته دوی دا خلکو ته معاش نشي ورکولی او معاشونه ممکن دي په ښځو باندې بالخصوص دا چې مکتبونه دوی وایي چې مکتبونه ولې
په بخښنه سره د هغه ستونزې دي چې په ښکاره د طالبانو په حکومت باندې نړیواله مور باندې نیوکه کوي چې ښځو ته حقونه نه ورکوي انجونی تعلیم ته نه پرېږدي تاسو که څه پوښتنه له ملمنو لرې موږ نظر واخیسته میره بنې وکړي
تشکر د ملمنو څخه ما پوښتنه ده چې څه ده چې غربي دولتونه دوی سره په کومه اندازه چې باید شاید وي دوی سره مرسته نه کوي.
مننه. ما پوښتنه واخیستله له میلمنو به دا وپوښتو چې لام دغه مرستې روانې دي او که نه دي، ځکه چې هغه د څلوېښ میلیونو ډالرو بسته چې هر هفته او میاشت کې مخکې ویل کېده چې افغانستان ته ځي، که څه هم اوس دغې په اړه خبرونه نشته، خو په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو واک ته رسېدلي دي د بشري مرستو په نوم باندې یو شمېر یو اندازه پیسې افغانستان ته لېږدول کېږي. خو وروسته به میلمنه په دې اړه جزئیات درکړي. تاسې په تمه اوسئ. بل اورېدونکی مرا سره د نوم راته واخلئ. له کوم ځای مړي لطفا د راډیو غږ مو ټیټ کړئ. ساسې اړیکه وصل د نوم راته واخلئ. له کوم ځای مړي
سلامونه تاسې ته سیال صاحب د راډیو ټول اورېدونکو ته وړاندې کوم. د ما نوم منصور ده. تاسې سره د سویډن نه مې اړیکه نیولای. دما یو شخصي نظر ده.
مهرباني.
دا تیر حکومتونه چې ولاړې نو ټول خلاص شو. یو هم خنو وس حاکم حکومت هم خنتی نو څوک به خی دغه خلق د پاره دغه خلق د پاره څوک خدي دما ژوند دیرش کالو می ژوند دی. پر دا دیرش کالو می په وطن کې جنگ دی، ورور وژنه دی. تر کله با زب پرتا باندې ځغلم، تب پر ما باندې ځغلې. تر کله با زب د خپل خرابې دی تا په غاړه اچوم، تب د ما په غاړه اچې. تر کله مخ به کله یو ملت کیږو، یو خلک کیږو. ورور لاس په لاس شي که امریکی دی که چین دی.
منصور جان ستاسې په ان په بخښنې سره چې خبره مو قطع کوو. منصور زما غږ لري لطفا
نه پیر راغلی.
منصور که زما غږ لري پوښتنه مې درنه داده چې ستاسې په ان باندې په خلکو کې په ملت کې ستونزه څه ده چې دوی نشي کولی په یو وخت لوشي اتفاق اتحاد تر منځ راشي؟
او ګوري کچيري یو معقوله دی وای. آی کاش یک ملت دانا می داشتیم. آی کاش یک ملت دانا می داشتیم، نه یک حاکم دانا. یک حاکم دانا کار نیست، یک ملت دانا کار است. بر ما یک ملت دانا کار است، یک ملت که از حق خود، از حقوق خود، از امتیازات خود با خبر باشن، از خود خبر باشن. ما ملت خو است در اروپا، در امریکا، در دیگه هزار کشور دیگه سرنوشتشان تصمیم گیری میشه. در حال خودشان خواستن
یعنی دغه چارواکی نړیوال ابر قدرتونه لکه چین، روسیه، امریکا و کاغه طالب چارواکی دی، کاغه پخانی چارواکی دی، د افغان ملت د برخلیک پړه تصمیمونه نیسی. خود خلک نه په خپل ګټه پوهیږي نه توانم. داسې ستاسو تاسې وای
نو کچیره دموږ مکتب بندي، کچیر د موږ مکتب باندې، کچیر د موږ پانتون باندې، نو هیڅ امکان نه لري چې د ملت داناسي هیڅ امکان نه لري.
مننه ستاسو نظر موږ واوري د کور دی ودان ژوندې اوسې چاړي کې دی ویلې. وا یو بل اوریدونکو کیمرا سره د نومره ته واخلې. کوم زې مړی کني والے.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
علیکم سلام افغان صاحب، ستړی مشه پروگرام ته په خیر راغلی. افغان صاحب وخت کم ده، له تاسو لاندې ورو نظر کلری او که څه پوښتنه لري میلمانه شته چې تاسو ته جواب درکړي. مهرباني.
میلمانو ته سلام وایم او تاسو ته سلام وایم. د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام وایم.
مهرباني افغان صاحب.
فریده جان خوره منګه خپل خنه یو ښه. فریده جان خوره
امره مهرباني
منګه خپل خنه یو پوښی کومګه چیر ته خپل خې یو کنه نو زمنګ وطن جوړیږي، ګل ګلزار کیږي. بزه دې په څه خبره کوم؟ هغه ما په څه خبره کوي؟ هغه هغه په څه خبره کوي؟ هیڅ پوښ منګه خپل خنه یو پوښی ک پنځه ګوته خلکو ته نیسو، یو لږ ګوته بزان ته مينیسو کنه. منګه خپل خنه یو بنت فقیر روانه ده. دا د تیر جمهوریت خلک دی او دا د فلانی خلک دی. دغه آشنا را دو ک خلک زنګونه وخی د بډاګې حکومت او کدا د چشو کبوډاګي حکومت مو زمون خېټه په ډوډۍ موړو نه چاته تیاجو نه متیاجو پوجو زغه در په در خوره مې بیندې در په در او جوړ خلک در په در خزي زنانه مکتبونه ټول بند او پوج ګډ وډ افغانستان دا غونه ده چې بس ټوپک په پشاکا وګرځا او عوام نه خبر مو وسه پوج پرې دجان خوري زغون دورس خار کې ګرځم ما ته خار معلوم دی ننګرار قسم په خوله چې مونږ خپل خنې پوجو
مهربانی
زبردست نظر شریکم الحمدلله و د افغانستان وضعیت نسبت د مخکې نه ډېر ښه دی. مخکې که موږ تاسو وګورو د ورځې بلته 200 کسان 300 400 کسان یوازې د ورځې دي په جنګ یې ژوند د لاسه ورکو. نن هغه څه نشته الحمدلله حالات ډېر ښه دي. ولې بعضې ستونزې چې اقتصادي شته دی دا به موږ تاسو په خپله اوارو که موږ تاسو وګورو شل کاله دلته امریکا موجود وه پر زمونږ ستاسو اقتصاد همدغه دی ستاسو د رسنۍ د لارې هم د نشرات موږ اورېدلي وو چې خلکو خپل اولادونه خرڅول. نو په کار دا دی چې موږ تاسو د خپل وطن د آبادۍ لپاره خپله کار وکړو. دا د افغانانو خپل مسؤلیت دی.
جان باسب که تاسو ته راشو تاسو د اوریدونکو نظرونه واوریدل د طالبانو د حکومت او همدارنګه د تیر جمهوریت په اړه باندې د پالیسیانو څه ویشلي نظرونه لري. څوک له دې حکومت خوشاله دي څوک له هغه حکومت خوشاله و. خو د ډیرو نظر دا و چې په دې کې افغان ملت ملامت دی ځکه چې دوی نه پوهیږي د دوی ګټه په څه کې ده تاوان یې په څه کې ده. واقعا په دغه دومره جریانونو کې په دغه بدلونونو کې افغان ولس یو څه ملامت دی او دغه حکومتونه چې راځي بیرتزي یا د ابر قدرتونو په واسطه باندې جوړیږي یا بیترنګیږي تر شا یې سیاسي مسایل دي که نه افغان ولس واقعا نه پوه ده او په دې نه پوهیږي چې څه روان دي.
بالکل په خوشحالۍ سره چې واقعیت په همدغه چېرته پر وسط کې ده. یعنی یو څه ژرنده لمده ده یا غنم لمده دي او یو څه ژرنده پڅه ده دسی بسار او بل دا چې دسی هم ویل کېږي چې هر هیواد هغه حاکمیت لري چې سزاوار. نو دې کې شک نشته چې زموږ خلک هم یو څه پړ دي. دې کې شک نشته ځکه چې کله چې تاوانې دغسې یو بلا حاکمیږي یو هایولا حاکمیږي نو خامخا باید چې لږ تر لږه انتقادی چلند خصوصات او دارم نلر پویگو چه هر رقم خطرات که دیشی نکتا مخشی زکر چه از موک زمیر و تاریخ دو وطن غرزختونه موک یو سه سوات مونږ ته دا اجازه نه راکوي چې داسې چوپه خوله پاتې شو او هغه شی چې وینو او وی ګورو چې وطن ځي د کندې خواته او د ډېرو لویو ناخوالو خواته ځکه چې دغه زده کړه چې موږ کړې ده هغه د تاریخ زده کړه ده د دولتداري زده کړه ده د سیاست زده کړه ده د ډیپلوماسي زده کړه ده او موږ پوهیږو چې کوم عوامل د دې سبب کېدای شي وشي چې چې زموږ وطن ویجاړ شي نور هم او ډېرو لویو خطرو سره ډېرو خطرناکو پېښو سره مخ شي چې د هغې نه بیا وتل اوس په څه حالت کې اخستو. یعنې د دې نه بدتر حالت هم کېدای شي خدای مه کړه رامنځته شي. دننه په کور کې چې وضعیت ګورو اوس د که دوی د سهار نه تر ماښامه پورې دا داستانونه او دا سندرې ووایي چې دلته امنیت دی او دلته بیګم حاکمیت دی او دلته دا دی او هغه ده سلیم عقل دا نه شي. په یو هیواد کې چې قانون نه اوسېږي او هر څوک که هغه نه پوهېږم سوټه یې په لاس کښې ده په سړک ولاړ دی وایي زه شریعت تطبیق کوم که د دوی کوم مامور دی وایي زه شریعت تطبیق کوم که د دوی وزیر دی وایي دا شریعت دی که د دوی نامعلوم امیر دی وایي زه شریعت تطبیق کوم اوس دغه خلک را ټول کړه داسې کښېنه ور پوښتنه وکړه شریعت یعنې څه دغه شی چې ته جوړوې دې نوم څه دی څه کم کېدای شي چې امیر المؤمنین ځان ته ووایي چې په دنیا کښې 2 میلیارده څه کم څه زیات مسلمانان دي ته یې منلی دا اوسنی مومنان مسلمانان یو کنفرانس دی نړیوال د اسلامي هیوادونو نړیوال کنفرانس تا هغه ته هم نه دی تا هغه ته هم استازیتوب نه لري کله کله ځان نه پوښتنه کوي شو باندې یعنی ته عقل کولی دا اسلام ستاسو سره خلاص دی نور د مسلمانان ټول تا بیکاره او ناپوه
او سم جان باز صاحب ام دې وضعیت په کتو باندې ځینې ډېر داسې خلک لکه څنګه چې مخکې توخی صاحب یادونه وکړه افغانستان کې چې پوخا په هغه سیمو کې په ځانګړې توګه کته افغانستان جنوب ته وګورو هلته جګړې وي دا خلک جګړو ځپلي و خو اوس چې امن راغلی دوی ورته خوشحاله دي همدغې وضعیت په کتو باندې چې که طالبان له نړۍ سره تعامل نه لري یو څه انزوا شوي دي یا د شریعت په نوم باندې بېلابېل قوانین وضع کړي په افغانستان کې د چوس درې بر قدرت دی روسیا د چین د بل طرف ته په امریکا کې ټرم وخت رسیدلی هغه څوک چې له طالبانو سره د دوه توافق لاستیک کړی دی په افغانستان کې تاسو راتلونکي په ځانګړې توګه کله چې ټرم سپینې ماڼۍ ته بیرته ستون شي څنګه وینئ؟ اول خو باغه اول برخه
ساسو د پښتنې ته په اشاره وشي چې دی کې هیڅ شک نشته چې زموږ شرقي مرکزي جنوبي جنوب غربي منطقې عمدتا پښتون مېشتې منطقې ډېرې ځپل شوې دي ډېرې بېچاره شوې دي ډېرې قربانۍ یې ورکړي اوس هم ورکوي خو دا د دې په معنا نه ده چې زما په پښتون مېشتو منطقو کې په جنوب کې په شرق کې په جنوب غرب کې په مرکز کې زه یو مرکزي پښتون د کابل یم او ته زما په مخ ټول مکتبونه وتړي که زه پرون په بد حالت کې وم او دا گزارونه تا را باندې کول یا امریکایانو را باندې کول نه خو ته وایې چې سوله د ښوونځي دي ولې بند کړې ولې زما کوچنۍ بچیانې دا حق نه لري چې لاړ شي مکتب ته په کوم حق دې مکتب بند کړی دی زه به هېڅکله تا ته دا ونه وکړم او هماغه د جنوب د سویل زما پښتني مندې خویندې به تا هېڅکله په دې ونه وکړي چې تا د زده کړو نه هغوی محروم کړل او ته فکر کوې چې دلته جګړه وه پرون نن به ښوونځي بندوي دا کوم انساني او اسلامي منطق دی یعنی دا ډله چې اوس په افغانستان حاکم ده په کې ژور فکر وکړي چې کوم خواته افغانستان وړي اوس راشو اغلې سیال ستاسو پوښتنې ته ابر قدرتونه ستاسو یادو که د روسیې نه د چین نه د متحده ایالاتونه او دا چې متحده ایالات کې په شلم د جنوري نوې اداره راځي د ترامپ اداره زه داسې فکر کوم اغلې سیال چې د متحده ایالاتو په ستراتیژي کې چې پس د دوهې دوهوکړې څخه او مخصوصا پس د دې چې د افغانستان د دوی پوځیانو وتل هغسې اکټیو یعنی فعال شتون به په افغانستان کې ونه لري افغانستان کې به دوی البته چې خپل امنیتي استخباراتي چلندونه او کړنلارې ساتي افغانستان کې دوی خورا زیات امنیتي استخباراتي حضور هم دغه اوس لري د اسمان نملایي په ځمکه کې دی نو وضعیت ته په کتلو به دوی عمل کوي البته یو شی باید قید شي چې د ټرمپ راتلونکې اداره ډېره د اټکل وړ نه ده او په کار هم نه ده چې ډېر دته څوک امیدوار اوسي کې چې هغه به د هغه خوا د افغانستان راځي او دلته به بیا په افغانستان کې وضعیت ته تغییر ورکړي وضعیت ته باید موږ افغانان تغییر ورکړو د همدو طالبانو په اشتراک
چانبا صاحب دغه پوښتنه مخکې زموږ اوریدونکو هم مطرح کړه چې افغانان ملامت دي افغانان څنګه کولی شي وضعیت ته بدلون ورکړي په داسې حال کې چې تاسو مخکې یادونه وکړه طالبان واکمن دي او په خپل حکومت کې بل څوک نه مني
زه خو دا جرات نه لرم چې خپل خلک ملامت کړم مونږ ټول ملامت یو او مونږ ته مونږ د افغانستان خلک او دا چې نن سبا خلک فعال دیر ندی خو دو رزو پتیری دو خامخا در جوان در خرابی دو در اقتصادی حالت در لا وخیم که دو سر اجتماعی تناقضات قومی تناقضات امنیتی ننگوانی دا چه دا خو سنه حاکمیت افغانستان در پاره اقتصادی کرندار نلیدی دا سنه که چه تره چین تا وای رازه در تر در مادنو نگر کهو په دې مشکل اقتصادي حل کېږي نه. افغانستان کې باید دې لپاره کار وشي چې کار ایجاد شي، چې د کار په ترڅ کې مزد واخیستل شي، چې په دسترخوان کې په جد کې یو څه پیدا شي، خلک اقتصادي ژوند باندې ډاډمن شي، کار ورته پیدا شي، زمینه د کار په معدنونو د خرڅونو باندې اقتصاد نه رغول کېږي. هغه د نوري نقد پیسې درکړي، په دې نقدو پیسو به ته نن د یو چا کېږم مړه کړي، سبا به څه کوي؟ لوی ترتیب تر هغې چې اقتصادي چارې د یو پلان په ترتیب په ترڅ کې رامنځته نه شي او اقتصادي سیاست رامنځته نه شي، دا د شعار پر بیده چې زموږ پالیسي اقتصاد محوره ده.
په بخښنه سره فکر کوي جان باسر دغه توانایي وز طالبانو په حکومت کې شته چې داسې یو کار وکړي چې د دغې لیو قدرتونو توجه خو د افغانستان په طرف دا غواړي چې دلته سرمایه ګذاري وکړي. چین تیار هلته قراردادونه لاسلیک کړي، روسیه هم غواړي کېدای شي امریکا هم په لټرم نه وروسته په دې پروسه کې داخله شي. فکر کوي دا توانایي د طالبانو په حکومت کې شته چې له دې ټولو فرصتونو بیا ګټه پورته کړي او څنګه چې تاسو ویلي یو اقتصاد محور پالیسی جوړه کړي چې ګټه یې افغانانو ته ورسیږي.
ګورې تاسو په پښتنه د دوه برخو ډېرې مهمه برخو ده. د یوې خوا دا هیوادونه تر اوسه پورې اقتصادي کړنلاره د افغانستان په مقابل کې نه لري. چین څه کوي؟ چین د ټولو نه زیات تبلیغات کوي، سیاست کوي په دغه اقتصادي چارو. هغه راځي وایي مثلا مس عینک په دې شمال کې د ګازو زیرمې دي، دا ځای راځي داسې حسابوي وایي دا به زما کېږي. دا د مس عینک پروژه هغه لسیال دا د اوس شل کاله تقریبا کېږي، څه کم څه زیات چې دروشل نه سم کمه ده. دوی فقط راځي حسابوي ځان تثبیتوي، پوهېږي چې تر اوسه پورې چې راغې چې دا رسمیت پیدا نه کړي، هغوی هېڅ اقتصادي اقدام په افغانستان کې د افغانستان او د روسیې د تجارت او اقتصاد راشدار څوته وایي دا د څوته راکړه ورکړه او وخت صفر. ځینې شخصي تجارتونه متحده ایالات فقط نقد پیسې لیکي.
یعنی په بخښنه سره جان باسب چې وځي دوه دقیقې وخت پاتې ده، په ټوله کې دا هیوادونه راځي د افغانستان کې د قرارداد د دې په نوم باندې چې موږ الته مدنیات را باسو، نور هیوادونو ته خپل زور خی شته د موږ په افغانستان کې یو او دلته حضور لرو، تاسو نشئ کولای له افغانستان د افغانستان لاري په موږ باندې نفوذ پیدا کړئ. لاندې کړئ ته یو هو یا نه؟
بالکل نه، خوامدار رقابت دی. دوی د نړیواله کچه رقابت شتون لري. دوی هغه ستاسو په موده سمه ده چې دوی په چاتخي ګوري چې زه کار کولای شم، دغه پروژې لپاره لګ تثبیت کولای شم، حساب کولای شم. مخصوصا چین دا کار کوي، خو ازبکستان واقعا فعال دی. په افغانستان کې د اقتصادي نظر د سوداګریز ترکمنستان، قزاقستان تر یو حده، ایران به له شکه خپلې موخی لري، البته خو اقتصادي چارې هم پر مخ خو دغه مقتدی هیوادونه لکه چین، لکه د روسیې فدراسیون متحده ایالات دوی اقتصادي فعالیت نه لري. او بله برخه ستاسو په پوښتنه چې هغه مهمه ده، هغه دا چې دغه حاکمیت اقتصادي پلان نه لري، ظرفیت نه لري. څوک دی د دوی اقتصاد باندې؟ مثلا یو څوک د پلان نه ملاقات راځه، اوس د دې زده کړې اقتصادي دی، د اقتصاد پوهیږي.
مننه کور ودان جان باسه راسیخ سپ تاسو لند راته فقط یو دقه وخت لرو. دغه سیاستونو پایل د افغانستان لپاره تاسو څنګه ارزوي؟ افغانستان کوم طرف ته روان دی؟ د طالبانو پښتون کې یو دغه لوی ابر قدرتونه چې یو بل ته د زور د خوده لپاره غواړي په افغانستان کې د اقتصاد سیاست په نوم باندې مداخله وکړي.
ګورې لمړی خو باید د افغانستان په ولس باندې فرض عین دی چې د خپل د ژوندانه او د خپل د وطن د بسازي او د خپل د وطن د سیالولو لپاره موږ خپل ژوند سوز منتیا پیدا کو. نور د پردو جاسوسي ونو کو، د پردو د اهدافو لپاره ټوپک وو کو کې نو دو، د پردو د اهدافو لپاره خپل ورور ونو ورچو. دغه تل چې موږ وڅ کوله یو خصي اساتو کو دي نړۍ سره د گاونډیانو سره موږ هغه ستراتیژي ولرو څنګه چې هغه زمون سره زمون په وړاندې ستراتیژي لري. موږ باید نل بیسلا ستراتیژي عملی برابر کارو کو تر څو پورې افغانستان د دې نه خپل نه وبسو. غیر دغه نه د وې د کفن کښ او د کفن